مشال رادیو په یو بل غړي کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ به استي. وخت د سهارې 10 بجې شوي. په دې خبري غړي کې تاسو اوري چې په خپل لیست کې د پاکستان د شاملولو په اړه خبرونه معلومات هم دغه راز په کوټه کې چاودنې پر دې سربېره د افغانستان د سولې پروسه او پروسه نیمه کې ونیزه خبرونه سندره جادوګری اهم لرو خو لومړی ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. پاکستان به په جون کې د مالی څار په خر لیست کې شامل شي. او په کوټه کې د ملیشیا او لوی ځواک یو کیمپ ته نږدې چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیری وژل شوي او ژوبل دي. او طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت هغه راپورونه ناسم بللی چې ګواکې هغه هیواد ترګری د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. پرون د بنو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډې ته البته دا وویل چې هیواد به یې د څار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلط ده. خو دا سمه ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې د عراق، یمن او شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینول او د ترګرې د معاونت د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. په کوټه کې د ملیشیا او لوی ځواکونو یو کیمپ ته نږدې چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د برید ښکار شول. د دې حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. بل خوا د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي میرامد رند پرون ناوخته مشال ډوته ویل چې په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره نور ګامونه هم پورته کوي.
دی وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي. په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حملې کیږي. خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو، هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړو، نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي.
یاد وی چې هم پرون د کوټې خان په سمنګلی سړک د یو پولیس افسر پر موټر بمی برید شوی و چې پکې دوه پولیسان وژل شوي وو. په پاکستان کې د پېټرولیم په مصنوعاتو کې بیا اضافه شوې. د پاکستان د تیلو او ګیس د انتظام ادارې اوګرا تیر ماښام په بیان کې ویلي چې سره له نن بابا په هغه هیواد کې د یو لیټر پېټرولو بیا 80 روپۍ وي. په فروری کې د یو لیټر پېټرولو بیا څلور اتیا نیمی روپۍ وا. بیان زیاتوي چې د روانې میاشتې تر پایه پورې د ډیزل بیا هم لوړوي چې په دې ډول به د یو لیټر ډیزل بیا 98 روپیو ته ورسوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه وکړه. ناصر جنجوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاحکارو په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر داخلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپله وسه اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته له وار د مخه د شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی دا خبره اهم وکړه چې له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی او غواړي چې تیر هیر شي او نوی باب پرانستل شي. طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي، سمدستي شخړې بندې کړي او خپل اهداف له افغان دولت سره د مستقیمو خبرو د لارې تعقیب کړي. هغه ګډ اعلامیه چې پرون د دې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې خپره شوه پکې ویل شوي چې سولې چې د سولی یو تړون به د ټولو لورو لپاره یو کامیابی وي او هغه به د هیڅ یو لوري د ماده په معنا نه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن هم د افغان ولسمشر لخوا د طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د وړاندیز کلک ملاتړ کوي. خو طالبان چې د کابل پروسې ته نه وربلل شوي په سمدستي توګه یې پر دې اړه څه نه دي ویلي. خو یو طالب چارواکي د نونو څرګندولو په شرط رایټرز خبر ایجنسی ویلي چې د طالبانو مشران د سولې د وړاندیز ارزونه کوي. خو د جرمني ډی پی ای خبري ایجنس بیا د هغه بیان په حواله چې پر طالبانو پورې اړوند یو ویب سایټ خپور کړی وایي چې طالبان د افغان ولسمشر د سولې د دغو نو وړاندیزونو تود هرکلی نه کوي. بیان زیاتوي چې په دې هیواد کې تر څو بهرني ځواکونه موجود وي نو تر هغو د سولې د خبرو ګټې مخې ته نشي راتلی. له پاکستانه په خپل خوخه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیلېږي. د پېښور په کوڅلګری کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت تایشي عبدالحمید جلیلی بیګا مشالېډو ته دغه خبره وکړه. له تېرو څو کلونو راهیسې دا بهیر هر کال د مارچ په لومړۍ نیټه پیلېږي او د دسمبر تر میاشتې دوام کوي، بیا د ژمي له امله ځنډیږي. د یوکراین ولسمشر وایي د امریکایي وسلو لومړۍ برخه به په راتلونکو څو اونیو کې یوکراین ته راورسیږي. پیټرو پوروشینکو پرون په کیف کې خبری غونډې ته وویل چې په دې کې د توپچی ضد راډار، د هوان ضد راډار او یو شمیر نور تجهیزات شامل دي. د دسمبر په میاشت کې چې کله امریکا موافقه وکړه یوکراین ته چې له څلورو کلونو راهیسې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه کوي، د جاولین په نوم د ټانک ضد وسلې په ګډون یو شمیر وسلې ورکړې. او اخری خبر د کرکټ، د پاکستان سپر لیگ په نهم میچ کې بیګا کوټه گلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پرون د شارجه په نړیوال میدان کې کوټه لوبډلې د اسلام آباد لخوا د 115 هدف په 3 ور کې پوره کړو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لري وردل تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستان ویلي د ترګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د ناکامه هیوادونو یا په خړ لیست کې به پاکستان د جون په میاشت کې شامل کړل شي. او په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو تر شا ممکنه عوامل څه دي؟
بلوچستان شریفی په حواله باندې، د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي قوتونو د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ضد کې دی.
او په پېښور کې یو کارپوهای د پاکستان له نورو هیوادونو سره د اقتصادي کاریډور په څیر د پروژو له کبله اسلام آباد اوس خپلې د بانو چارو پالیسۍ بدلوي.
ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پالنه چلوله دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینج چې دي هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
افغان ولسمشر ویلي که طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او جګړه ودروي نو هغوی د سیاسي ګوند په توګه پیژندل کېدای شي. یو کارپو وایي
د حکمتیار سره د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه، دوی چې څنګه راغلل، اوس چې په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته، دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري.
او د سندرې جادوګر دې اونۍ په خپرونه کې هغه وطني سندرې هم اوري چې په پښتنو کې مشهوري شوي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لاډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع، لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې اهم واردل چې پاکستان ویلي د ترګرې د تمویلونکو هیوادونو په تور لیست کې د هغه هیواد د شاملولو خبرونه ناسم دي. د پاکستان د ملاتړ وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د جون په میاشت کې به پاکستان د ترګرې د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل شي. د ناقانونه او تورو پیسو پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشالې ډو ته په استولي برېښنالي کې ویلي پاکستان لا په هیڅ لیست کې نه دی شامل. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت او د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته البته دا وویل چې هیواد به د څار په خړ لیست کې شامل شي.
یہ سټیټمنټ کې هم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
میں یقینا ہم جون میں آ جائیں گے.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پر کاري پلان تر سلا کېدو وروسته به پاکستان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. فینانشل اکشن ټاسک فورس مشال راډو ته په بریښلیک کې دوه دوسیې استولې دي چې پکې د تور او د خړ لیست د هیوادونو نمونه دي. د ادارې په خپل خط کې ویلي چې غړي هیوادونه دا واک لري چې تر څار لاندې د یو هیواد نوم په ډاګه کړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس 8 غړي لري. ادارې د پاکستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړې چې دوی لیستونه خپروي او که د یو هیواد نوم په نوملړ کې نه وي نو معنا یې دا ده چې هغه د څار په هیڅ نوملړ کې شامل نه دی. تر دې مخکې یو شمیر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر 28 د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. د یادې ادارې په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخېږي. په خړ لیست کې د ایتوپیا، سربیا، سریلانکا، عراق، یمن او د شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د فبروري پر 28 په بیان کې ویلي دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. نو ځکه یې له یادې ادارې سره تر خبرو وروسته د دې نیمګړتیاوو د ختمولو لپاره یو اکشن یا کاري پلان جوړ کړی دی. د څار په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه امریکا کړې وه. برطانیې، جرمني او فرانسې د واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی و. اسلام آباد هغه مهال ویلي ول چې په نوملړ کې شاملېدل به یې اقتصاد زیانمن کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډو ته غوږ استوردونکو، تیر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو په دوو جلا جلا بریدونو کې شپږ سرتیري ووژل شول او جوبل شول. لومړی برید پر سمنګلی سړک د اس پی حمیدالله دستي پر موټر وشو چې پکې دوه پولیسانو ووژل شول. د دې حملې ذمواري وسلوالو طالبانو منله. وروسته ماښام مهال د ملیشیا او لیبي ځواک له کیمپ سره نږدې په حمله کې څلور سرتیري ووژل شول او شپږ جوبل شول. د بلوچستان د اسمبلی د حکومتي اپوزیشن ډلو مخکخان وای په خار کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وشول. لومړی برید پر سمنګلی سړک د پولیس افسر حمیدالله دستي پر ګاډي وشو چې پکې دوه پولیسان ووژل شول. تر دې وروسته ماښام مهال امنیتي ځواکونو په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د ملیشیا او لیوي ځواک له یو کیمپ سره نږدې د حملې ښکار شول. په دې پیښه کې څلور سرتیري ووژل او اووه ژوبل شول. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالرحیم زیارتوال تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. له ده مې پوښتنه وکړه چې پر امنیتي سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړي دي. د ویل صوبایي حکومت په بجټ کې 2 ارب روپۍ د کوټې ښار د امنیت لپاره بیلې کړې وي او پلان یې دا و چې په ښار کې به هر ځای کیمرې ولګوي خو دا کار نه دی شوی.
کوټه کې چې د پولیس او د نورو فورسز باندې کومې حملې روانې دي دا دوی درې میاشتې کې په دې کې اضافه موسوله. خو بنیادي تور باندې خبره دا ده چې موږ په یو داسې خطه کې اوسېږو چې دا خطه په بله معنا جنګزده خطه ده. 2 ارب روپۍ موږ د دې لپاره ایښي وې چې موږ کوټه ښار کیمره بند کړو. نو کیمره بند ښار کې بیا د دې واقعاتو ښه تعقوب هم کېدلی شو. د کیمرو کار دا ډېر ټیکنیکل شی دی په دې معنا بار بار دغه ته ورکړل شو اډورټایزمنټ د دې وسو ټنډرینګ د پاره لاړی خو د ټیکنیکل دغه له وجې د خبر بیرته راوګرځېدلې په دې کې ډیر وخت تیر شوی دی.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وای په بلوچستان کې د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې تیریږي او هلته پر ګوادر بندر کار روان دی.
دا روانه د بلوچستان شریفي په حواله باندې د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي قوتونه د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ضد کې دی او ظاهره خبره ده چې سکوتي ادارو خلک او پورسیز دوی نشانه کوي ځکه چې هغو سره او د تمام ګیم خارجي ګیمونه چې وي یا بین الاقوامي ګیمونه چې وي هغه پورسیز ناکامه کوي او پورسیز دغه سره جنګیږي او د هغو مخنیوی کوي نو ځکه د دوی برای راست جنگ او حملې دا پورسیز باندې زیات وي.
د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا د اسمبلی غړی میر امیر رند وایي د امنیت وضع په ټول پاکستان کې خرابه ده او یوازې بلوچستان یا کوټه نه دي چې پکې حمله کیږي. دی وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي، په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حمله کیږي. خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو، هلته زیات سرتیري ځای پر ځای کړو، نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي. رین زیاتوی چې د امنیت په لړ کې د اقداماتو ذمہواری پر وفاقي حکومت هم ده، ځکه چې په هغه صوبه کې د افسي ځواک واک له اسلام آباد سره دی. د بلوچستان اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن دواړو ډلو مخکخان زیاتوی چې د امنیت ښه کولو لپاره زیاتو وسایلو او پیسو ته اړتیا لري. مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لاډو ته غوږ سردونکو، د پاکستان خامی سلامتیا کمیټې په سیمه ایزو هیوادونو زیاتره توجه ورکول لپاره د خارجه پالیسۍ د بیا له سره جاج اخیستو په ارزښت خبر کړی دی. د پاکستان له لورې سیمه ایزو هیوادونو سره اړیکو کې ګرمجوشي په نظر راځي او کارپوهان اهم وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې نور ائتلافونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. تفصیل لګولې اسورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیا کمیټې غونډه د نهې په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیا کمیټې ګډونوال په دې سلا شول چې په سیمه ایزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر روسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان ګامونه اخلي چې راتلونکي کې درې میاشتې بعد هغوی ته جواب کېږي چې موږ دا ګامونه اخیستي دي، اوس د دې نه موږ بیا مې تورل لاړم. نو نه خبره ده، درېمه خبره ده، امریکا سره اړیکې ډېرې ښه نه دي. پاکستان به هم ځان له لاره ګوري، خبره هغه کار به کوي چې د پاکستان خپل انتلس.
د پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وای چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېر مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ایز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس د نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل د پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې باندې، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد، بیا د تاپی د کومه پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور، د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي، نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پنځه چلوله، دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي، هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کاربن په وینا په دې رستو کې روسته د پاکستاني چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
مشال لړو ته وګورئ، ستاسو د غلیاست تاسو راپور وړاندې کوو. اردن کو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی ک طالبان د افغانستان حکومت او اساسي قانون پر رسمیت او پیژني او جګړه ودروي نو هغوی د سیاسي ګوند په توګه پیژندل کېدی شي. نوموړي تېر ورځ د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې ویل ک طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او هیواد آئین ومني نو وروسته د یو سیاسي ګوند په توګه کولی شي چې په اساسي قانون کې ترمیم لپاره هلې ځلې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر داسې یو بیان وکړي. د دې وینا ارزښت څه دی او څه پیغام لري؟ د پیمیر ساحل په دې راپور کې اورو.
افغان ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اشرف غني د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع پیدا کوي او که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو امکان شته چې په قانوني ډول په آئین یا اساسي قانون کې د ځینو ترمیمونو یا بدلونونو هڅې هم وشي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر طالبان د سیاسي ګوند په توګه د پیژندو او اساسی قانون کې د تعدیل اشاره ورکوي. خو د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي علومو څېړونکو وحید وطنیار د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د پیژندو خبره نوې ځکه نه ده چې په جګړه ځپلو ټولنو کې دا ډول اقدامات کیږي او دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون کول اسانه کار نه دی.
که چیرې تاسو د جنگ ځپلو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، کوم هیوادونو کې چې سولې بهیر په مخ نیول شوی دی، هلته دغسې وړاندیزونه تقریبا معمول دي. که چیرې د سیاسي علومو له اړخ نه ورته وګوري، طالبان اوس هم سیاسي ګوند غوندې دي، خو البته یو نظامي اړخ یې زیاتره دی. که چیرې هغې دي په افغانستان کې د افغانستان د دولت په سیستمو کې شاملېږي او د خپل فعالیتونو ته په مخه وړي، دا به ښه کار وي. او دوم ټکی ده چې ولسمشر اشاره ورته کړې ده، ښه پیشنهاد دی، خو د اساسي قانون تعدیل بهیر خو به تاسو ته معلوم شي.
هلته په کابل کې د سیاسي چارو بل پوه اباسین بریال د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه اغیزناک قبولي او غنی چې کېدای شي دا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د حکمتیار سره د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه، دوی چې څنګه راغلل، اوس په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته، دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري. او دویم مسله دا ده چې هغه فرصتونه چې په نوې طرحه کې دوی ته وړاندې شول، پخوا کې په دا شکل باندې نه وو چې دوی ته د سیاسي حزب د جوړېدو، د سیاسي فعالیت، د بندیانو د دوی د خلاصېدو او حتی په اساسي قانون کې د تعدیلاتو خبره د لومړي ځل لپاره مطرح کېږي. دا د طالبانو لپاره ډېر مهمه خبره ده. دقیقا چې د طالبانو د راتګ نه مخکې خو په قانون کې تغییرات نه راځي، خو مانا یې دا ده چې ډېر واضح دوی ته وویل چې وو که تاسو د اساسي قانون په هکله باندې ملاحظات ولرئ، اجماع رامنځته شي او تاسو د هغه اجماع برخه واوسیږئ، دا تعدیلات هم داسې نه دي چې ناممکن به وي.
اباسین بریال زیاتوي چې طالبان اوس د جګړې په ډګر کې هم له فشار سره مخامخ دي، نو ځکه هیله شته چې هغوی به خبرو ته حاضر شي او د سولې بهیر به پر مخ ولاړ شي. د کابل بهیر په غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو او پلاویو ګډون کړی. طالبانو د افغان ولسمشر د وړاندیزونو په اړه لا څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږ سره ودون خو د پېښور ارمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی ماشوم د برتانیې د ځوانانو پارلمان ته د مرستیال استازي په توګه ټاکل شوی. محمد ولید خان تر زخمی کېدو وروسته د علاج لپاره برتانیا ته تللی وو او هم هلته یې زده کړو ته دوام ورکړ. پرون په شو انتخاباتو کې هغه له برمنګم ښاره د ځوانانو مرستیال استازی وټاکل شو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې ورو.
د برتانیې د ځوانانو د پارلمان 309 غړي وي چې ورته د ټول هیواد تر 50,000 ځوانان ووټونه ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمي شوی، هم په انتخاباتو کې د برمنګم ښار له طرفه برخه اخیستې وه، خو نتیجه وښودله چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل شو. ولید خان نن مشال لري ټول چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشي توکو، ترګري او جرایمو څخه راګرځوي.
پنځه زمای جنډه دا و چې د هغه ځوانانو چې کوم مختلف نشو طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته روان دي، هغه ځوانانو لپاره توس یو اهم قدم اوچت کړم وایي، دپاره ته یو دا حکم چې هیڅ د جرایم او د دهشتګردۍ طرف ته تلو نه ودروم. زما چې کومه دویمه ایجنډا وه په دې کښې هغه دا و چې دلته کښې 14 کالو چې کوم نوجوانان دي هغوی دپاره د ووټنګ حق حقوق چې کوم د هغوی دپاره ووټنګ حقوق او د هغوی د حقوق دپاره آواز زیاتول ټول څونه ینګ خلک دي څونه ځوانان دي ټولو دا یقین ده چې کوم ځوانان دي هغوی ته پکار ده چې هغوی په خپله خپل چې کوم د هغې مستقبل دی هغه هغوی په خپله ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یوه طرحه وړاندې کړې ده او پر حکومت او نورو ادارو به غږ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغوی په نښه کړل خو د ده په برتانیا کې انتخاب دا وښودله چې دوی د ګولۍ جواب په قلم سره ورکول غواړي. تحریک طالبان پاکستان په 2018 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې تر 140 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لړو ته غوګي ستوردونکو د مرمنو د حقوقو لپاره کار کوونکی وایي پرازونکو عام ټول ټاکنو کې د خبر پښتونخوا په دیر ضلع د خزو رای اچونه باوري کړل شي. دا براسي حال کې دا چې په دې وروستیو بلدیتي او عام ټاکنو کې خزو ته د رای اچونې اجازه نه و ورکړل شوې. په دیر کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي د خزو پرمختګ غواړي او د هغوی رای اچونې یقیني کولو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په دیر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رای اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په ډسمبر کې هم د ښځو حقونو قومي کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه اچولو اندېښنه ښودلې وه او له انتخاباتي کمیشنه یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي شاد بیګم وایي د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په سلا په دیر کې ښځې د ووټ لا چولو منی کیږي.
کمې پارټیانو چې ځان ته ترقي پسند وایي او په کمې پارټیانو ته چې خلک وایي چې دوی لکه ترقي پسند نه دي یو انتها پسند غونډه سوچ لري د ښځو حوالې سره صرف هغوی مخالف دي. نو زما په خیال دا سوچ ځکه دی چې د دیر په تاریخ کې تر ننه پورې ایون د ترقي یافته چې کوم سیاسي پارټیانې دي او د دې لیډرشپ ایون د ښځو په لاس کې دی هغوی هم ته داسې اقدامات نه دي کړي بلکې الټه هغه همیشه د داسې معاهدو ملګري پاتې شوي دي چې هغوی هغه کلتور غمیز کوم کلتور دی هغه هغوی سپورټ کړی دی او د ښځو سیاسي چې کوم شرکت دی د هغوی خلاف هغوی ډېر کارونه کړي دي. دا اوورال چې کوم مایند سیټ دی نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې محاوي دی. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج دپاره د ناره ولګوي او د خپل خلک کنوینس کړي.
دا چې په دیر کې د ښځو د رای اچونې لپاره سیاسي ګوندونه څه کوي د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وایي له دیره سینیټر زایدا خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي ده او دوی په سیمه کې د ښځو د ووټونو شرا زیاتولو لپاره ډېرې هڅې کوي.
په دیر کې لکه زمونږ نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي چې ده نو دا لکه هغه شانته سریت کې نه ده. نو مونږ خو به وکړو خو بهر حال زمونږ خلاف خاص هم دا پرافیګنډا ده چې دی داسې دي دی داسې دي که نه. خو مونږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې مونږ میجر پارټي چې کوم چې پی ټی آی ده او دغه ده د جماعت اسلامي ده دی زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نه مخکې جنرل الیکشن مخکې شروع کی او مونږ مشترکته وردا خبره وکړو چې په هر کلی کې به مونږ لکه پولینګ سټیشن کې به د ښځو بوت ځان لږ جوړو او کلی کلی کې به ګرځو نو یوازې به په مونږ باندې بلیم نه لګي او دوی به هم را سره وي نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا ځي.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وایي د ګوند نارې هم بدلون دی نو د ښځو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
مونږ د پارټۍ موقف دوباره هم دغه دی زمونږ خو هغه پارټي داسې دغه غونې مشهوره شوې ده چېره دی کې زمونږ په جلسو کې زنانه د ټولو نه زیاتې را ځي. نو مونږ دلته کښې هم دا کوشش کوو چې دلته کښې دې بالکل هغوی په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کښې چې کله هم دوی کېناستري دي نو زه د دوی سره بالکل د دې انساني هم جوړه شوې ذاتي طور زما دا سوچ جوړ دی چې دلته دې د زنانه ووټ کېږي او د زنانهو دپاره دې ځان له پولینګ سټیشن دا یوه خبره دلته ده چې پولینګ سټیشن یې دې ځان لګي.
خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګې ویان سهیل احمد وایي د ترمیمي قانون 2018 تر مخه چې په کومه حلقه کې د ښځو ووټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
چې باقاعده قانون سازی شوې ده الیکشن ایکټ 2017 چې کوم پاس شوی دی د پارلیمنټ نه باقاعده هغې کې یو آرټیکل دی چکم کا پا یعنی مطلب پولنگ سٹیشن یا کنسٹیچوئنسی کی دا 10% نہ کم ووٹ پول شی نو اغی نتائج چھی نا بک کلدم کر دا کی ڈکلیئر کی لگا غبا ریزلٹ نہ اناؤنس کی گی
د 2013 کال پاومو انتخاباتو کی ہم پدیر سیمہ کی خسی دا ووٹ اچول نام نکل شوی وی چرس تو بیا الیکشن کمیشن یہ نتیجے منسوخ کرے
دا مشال ریڈیو دا
مشال لڑیو تا وگست ردن کو تاسی دا نیسا اجمل راپور واری دا وقت شوی لسنی بجی از چی دا خبن لندی زورو پاکستان حکومت هغه راپورونه ناسم بللی چې ګواکې هغه هیواد ترګرې د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. پرون د بڼو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډې ته البته دا وویل چې هیواد به یې د څار په خر لیست کې شامل شي. د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خر لیست کې هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو د ترګرې د معاونت د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. په کوټه کې د ملیشیا او لیوي ځواکونو یو کیمپ ته نږدې چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شي او جوبلی پولیس چارواکو تیرا شپه رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې پرونه د برید ښکار شول. د حملې ذمواري لا هم چا نه ده منلې. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې. ناصر جنجوا تېر ماښام په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي سلاحکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر داخلوال سره د خبرو پر مهال ویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپله وسه اسانتیاوي برابرې کړي. طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی. دا براسې حال کې دا چې د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي. او له پاکستانه په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر نن پیلېږي. دا خبره د پېښور په کونسلګرۍ کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت اتشي تېره شپه مشال لیډو ته کړې. او د یوکراین ولسمشر وایي د امریکایي وسلو لومړۍ برخه به په راتلونکو څو اونیو کې یوکراین ته راورسیږي. اوس د ژمنې سره سم تاسو ته خپرونه وړاندې کوو. سندرې جادوګری اوریدونکو د سندرې جادوګری د دې اونۍ په خپرونه کې په پښتنو کې مشهورې شوې وطني سندرې او په اړه یې د سندرغاړو خبر اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره هارون بچا جوړوي.
سړی مشی زه هارون بچا یم. اوریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې خبرونه مو د پښتو وطني سندرو او په اړه د سندرغاړو خبرو ته ځانګړې کړې. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې وخت په وخت په خپلو شعرونو کې د پښتون افغان وطن د عظمت، د اوسیدونکو د مېړانو، د هغوی د حقونو په څیر موضوعات راخستي چې پښتنو هنرمندانو د موسیقۍ په ژبه خلکو ته رسولي. په ورستیو کې د پښتون تحفظ غورځنګ په نوم د پښتنو ځوانانو د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې یو سندره د څنګه ازادي ده په پرله پسې توګه وغږول شوه او ویل کېږي چې د دغو ځوانانو د هغوی د ملاتړو کسانو جذبې یې سړېدو ته پرې نه خودي.
سنگ آزادی دا پورنا مورانی کی دا سنگ آزادی
اسلام آباد کې د پښتني سیمو د مدني او سیاسي فعالانو د جنوري میاشتې له احتجاجي ناستې څخه مشهور شوې د سندرغاړي شوکت عزیز د سندر مو اورېده. نوموړی وایي دا سندره په ځانګړې توګه د پښتنو ځوانانو د لاریون لپاره جوړه کړه او په خبره چې هغوی د خپلو جذبو د ترجمانې سندرې په توګه قبول کړه.
دا اوس کومه پیښه وشوه د نقیب مسعود والا دی سره بیا خلک هغه احساسات دي اگر وہ پارے دل خلق کار کے راول جذبہ کے راول تو یو البم ریکارڈ کولو پتا کل کوم پشاور تر غلی خدا پہ خمن کے راغلا نو بس دز من جذبات و احساسات و ماوی چ من ہم د فن دلارے د پختون ولت د پارا د پختانو پختانی خاور د پارا سو کو دغه جذبہ و بس د نکید د بیخ نوڑان دی دلتا یو مین خلا سے اگا کے دوا مشمان زخمیان و اگا وقت ہم دیناری زور وخیز زما زین کے خو خوندیسه و دنا راکنا خو چې کله دلته راغلم د حالات مې ولید نو ما ویل چې باید اوس څه وشي د موسیقۍ د لارې نو بس هغه احساسات او خپل شاعري مې ورپسې وکړه. اول مسعود تحفظ مومنټ اوس پښتون تحفظ مومنټ شو هغه چې بنو ته راورسېدل نو هغه وخت د ترانه دوی شروع کړل او د ترانه باندې روان شو پېښور پورې خو هسې ټولو پښتنو جذبه وو. په اسلام آباد کې چې مونږ روان وو هلته خو کنټینر باندې غږېدله نو د کورونو نه زه به دا ووایم چې د زنانه په بمونو ته ختلې دوی به هم هغه زمونږ سره د همدردۍ اظهار کولو که نه کامیابۍ ګوتې به یې پورته کولې نو دا زمونږ دپاره ډېره ښه ورځ وه. اسلام آباد کې تر هغه غږېده چې کله ځای ته ورسېدو نو هغه وخت اعلان وشو چې سازونه به بند وي هلته څه مشران وو که نه ما باندې لږ بده هم ولګېده خو بیا یو اړخته شو ما ویل اوس د دې نه مسله نه شي جوړه څوک وایي غږېږي به څوک وایي نه به غږېږي خو یوه ورځ نه وغږېدله بس سبا چې شو د ځوانانو زور ورباندې تېر شو هغه شروع شوله نو خلک دا وایي چې د ترانې ډېر ژوند ورکړو دې درنه ته د خلکو جذبه او د خلکو مینه دا د حد نه تېره وه.
را واخلی بیا د انقلاب سن شانو ناله ونو زلمو دا خورا انقلاب وړي دا ساده انقلاب چې په خندا پد څنګه راوي ګلنا ګلالو زلمو دا خورا انقلاب وړي دا ساده انقلاب را واخلی بیا د انقلاب سن شانو ناله ونو زلمو دا خورا انقلاب Thank you.
زما وطن د سوس نو نډا زما زرو پسې بهر ګرځما زيو په خپل خان په دوش نو وطن کډ په سر او در په در ګرځما زپ ګنا او ثواب سپو هي ګم په جنت خورا نه هر ګرځما الهي تو دې دې جنا
دا د گلزار عالم سندره دا چې لوجه د پولیس کې شهرت ترلاسه کړ. نوموړی وایي دا سندره په دیر کې د یو ملګري په واده کې ویلې وه چې وروسته په کیسټ کې مارکیټ ته ووته او د خلکو د خوښي وړ وګرځېده.
زما ملګری وختي دی وختي دا کمال لغو واده او واده له ټولو مو وصل ته موږ دا سي د سپیکر په دیر کې او کې سټر کې تاسو دا یو ما پرونو نو تاسو هم په نو هغه بیا مسله جوړه شو د ایئر فورس کې د نړۍ سترانس کې موږ مو هغه ورځ مارشلا او د سر ته مارشلا او د انتلیجی سندرې ویل دا خو دې ځان خبره و او مره له کې سټر له موږ سره د ایئر فورس د فام لاړه او نو څه چې بیا وګورئ په دې شي او بہرحال ہمیں کیسے دیا گیا تو خلق اور جو خلق و خط و سندرم خلق و سپور خلق خقی ماخ چکن جو وقت تازہ ہوا اگر ما خطل اگر بہت جانا دے دے چدا بختل آواز کی خلق و طور سو ماغا کلامونا اور جو لس دکام جو شعور یا دا ہوئی دا مسلو حال دا غیر خبر کی تکیر نو دا ما رغب کی دی خود یہ خبر دا چی لکر دی ما بود آواز سرا دی سرا پښتنو چې مینه ما ته دمره بې حده مینه راکړې ده چې د هغې څه حساب نشته دی او په دمه مینه باندې چې کوم نو زه ډېر زیات ویاړ کوم او ډېر زیات خوشحاله یم پرې او خدای دې پښتانه چې هر ځای کې وي خدای دې آباد او ښاد دې وي.
لار بار وانشتی پشتنو دو میرویسان پلار لار بار وانشتی پشتنو دو میرویسان پلار تول دا خوشحال خان 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 ختم کی فتوا کی سمبول د پشتن د پاچا خان فخر افغان کلا سمبول د پختن د پاچا خان فخر افغان کلا ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان لار بار روان شو پختنو د میرویس خان پلار ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان ٹول د خوشحال خان پلار ٹول د خوشحال خان سمت خان پلا لار بار وانشی پخت روت میرے خان پلا تول دا خوشحال خان پلا تول دا خوشحال خان تول دا خوشحال خان
د عبدالله مکری په غږ مو سندره واورېده. دی هم د وطني سندرو ویلو لپاره شهرت لري. یو بل ځوان افغان سندرغاړي جاوید امرخیل بیا په وروستیو کې د نومیالي شاعر سلمان لایق یو نظم کمپوز او ووایه. امرخیل وایي د خپلې د سندرې په ترڅ کې پښتنو ته پیغام ورکړل چې باید د خپلو ځانونو او خپل وطن اصلاح ته په خپله مټې ونکاړي.
فکر کوم دا ولس له شروع نه تر اوسه پورې که دا قتل شوی دی که نسمن شوی دی که کډوال شوی دی فکر کوم پنځوس فیصده په کښې د همدې خلکو خپل هم لاس دی. هر هغه څوک چې خپل کور په خپله ښځه تللی شي نو دغه بدبختیانې دغه نادو دي پرې نه راځي. چون دغه پیام لږ زش غوندې پیام و خو په دې خاطر مونږ د ولس سره شریک کړی چې تر څو هغه ذهن ته چې دوی فکر شي چې اخر بالاخره مرګ تر څومره او نس تر څومره او دغه نسپکوالی بهایي تر څومره بالاخره هوښیار شي. نو په دې خاطر مو وړاندې کړل شي تر څو دغه د خلکو د جامې ورته فکر شي او په دې خبرې سر خلاص شي. زه سل فیصده مطمئن یم چې سل فیصده دا کار کولی شي او په دې جامې کار کولی شي. نو که زموږ څومره راځي ملګري دغسې انتقادي شعرونه دغسې لږ زش نو راواخلي. دې نه مخکې مونږ د سندرو په لړ کې مونږ ورته هغه سندره وویله چې وطن د مور مثال لري د مور احمیت لري. نو بالاخره په کار دی چې د دې احمیت وساتلی شي احترام یې وشي دلته قدر وشي د وطن ته قدر وکړلی شي. اوس مطمئن یم چې هغې هم ډېر ځای نیولی دی. خو یوه داسې خبره چې څه نا څه په کښې تریخوالی دی او زشتوالی په کښې دی دا هم تاثیر لري. او زه متيقن یم چې که چېرته سندرغاړي ملګري دې لارو ته مخه کړي زمونږ ټولنه ورته متوجه کېږي بالاخره خپله غلطیانې هغه مشکلاتونه او خپل هغه وجدان ته خجالت او سرچقي دا خو ورته متوجه شي چې یاره بالاخره مونږ هم لږ ګرم یو.
زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن تیرا پرنخو
خود خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پر نه خود هر کمره ساجه تکیا شول کا شګارا شړی یو باتور ملت ور دې دی یو مضبوط وطن نړی دی های های وطن های های وطن وطن یو دنیا دا پرمو بزل یو نڑے دا میڑنیو
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو دا ونې پکې د پښتو وطني سندرې او پاړې د سندرغاړو خبرې اوري. د ملکند تانی کلی شاعر او سندرغاړې امجد شاهزاد وایي هنرمندان د حماسي سندرو په ویلو سره کولای شي د ولس احساساتو او جذبو ته ژبه ورکړي.
ځینې خبرې داسې چې د خلکو په زړونو کې او هغه یا خو جرأت نه لري عام ولس په ځینې خاصو حالاتو کې چې هغه خبرې وکړي یا د خپل جذبو یا د بڼو کې چې کم پټ دردونه دي یا کومې جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي طریقه ولا نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي نو دا بیا په داسې حالاتو کې هنرمند چې هغه که هر قسم وي مطلب پینټر وي که شاعري که یو موسیقاري یا کو بل کوم د تاسو فنونو استاد دي نو هغه د خلکو د زړه غ خبره چې وکي دا چې خلکو باندې ډیره خلک دي اصل کې د مخکې نه خلکو په زړه کې خو دغه هنرمند ولې وجب اور کی او بیا شاعر چې شعر لیکي او بیا چې ولا یو خام موسیقار ولا خطر جو کې او په خاو غږ کې هغه وړاندې چې نه داغه خواږه هم سیوا شي او هغه بیا داغه تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نه غزونه ته کوزيږي نو په داسې حالاتو کې هنر په کار ده چې هنرمند د یو اصلې په توګه استعمال کړي د هغې نه د قام دپاره د قام د ګټې دپاره د ولس دپاره د دې وطن دپاره چې دی کار واخلي د هغې دپاره پیژنګو کړي په دغه پورم نه طریقه دا ده خپلې خبرې کول یو پورم نه او زورور مؤثره طریقه ده.
امجد شاهزاد زیاتوي پښتانه هنرمندان او موسیقاران باید له وطن سره د مینې او سولې شعرونه انتخاب او د سندرو له لارې ولس ته د رسولو لپاره په شا نشي.
مخکې هم وختونه داسې راغلي دي چې شاعرانو خو زما په شال ټول عمر دغه خپله ذمواري پوره کړې ده هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه خلکو ته په یو مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولي دي. هنرمندان په کار ده چې نور هم داسې زمونږ چې شاعري شته په پښتو کې خخه شاعران دي انقلابي شاعران دي دغه د ولس زړه خبرې کړي دي په کار ده چې زمونږ هنرمندان چې دي سندرغاړي چې دي موسیقاران چې دي چې د دغه نظمونو د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي نو دغه به په ځای هم شي او دا کم د ویښوالي پاڅون چې یو کم شروع شوی دی کم پښتانه چې راپاڅېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي رواني به پاتې شي تودی به پاتې شي دغه شعرونه او دغه ترانې او دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي دغه جذبې مړ کېدو له نه ورکوي زما په خیال چې دا سلسله جاری ساتل پکار دي.
اوریدونکو په وروستیو کې د کرن خان د باچا خانی په کار د سندره هم په ولس کې مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندره جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات وریادول دي.
باچا خان په فکر مې نیما دا هغه چې خپل ولس کم کارونه کړي دي، کمې سختې تېرې کړي دي، چې دا کم قولونه او دا کمې خبرې وي. ما غوښتل چې په مونږ کولو کې دغه راشي. زه په دې نه خوشحالېږم چې دا د یو سیاسي ناره شي. زه به په دې ډېر خوشحالېږم چې په دې دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي، او د باچا خانۍ معنی په دغه شعر کې مونږ ورته ور واضح کړي. دغه ترانې یا د دغه پښتنو د را پاسولو د پاره چې کوم خبرې کیږي، احمد شاه بابا او د میرویس نیکه، د خوشحال بابا، د رحمان بابا، د دې ټول خپل خپل حصہ ده. پکې د هنر غږ چې ده د ډېرو خلکو غوږونو ته رسي، نو باید په دې کې دغه پیغامونه، دغه خپل مشکل د دې د حل لارې چې دا باید د خپل نوي نسل ته مونږ په ګوته کو، هغه دې په وپوهو. دغه مسلسل چې کوم یو نورین را روان دی، د دې نه تاسو خبر اوسئ، د دې نه د وتو دغه لارې دي. هر چا ته چې دغه شعر مخې ته ورځي، هنرمند چې پاره کې د ټولنې د اصلاح، د وطن د جوړېدو، د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې، نو هغه باید هغه ریکارډ کړي.
د سندرې جادوګری خبرونه د پای په شیبو کې اوریدونکو هم د کرن خان دغه سندره واوري. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
پښتنو داسې خوارو زار ولي، پسملار شي بلار ولي، دوز خو مشتا ستاسو د سوچ ترجمانی پکار دار، او بچا خانی پکار دار. پښتنو داسې خوارو زار ولي، پسملار شي بلار ولي، دوز خو مشتا ستاسو د سوچ ترجمانی پکار دار، او بچا خانی پکار دار. بچا خانی پکار دار، bacha khani pakada, bacha khani bacha khani pakada, bacha khani bacha khani pakada, bacha khani. پختو لکه د مور ساتي، پل حیا لکه د خور ساتي، د خو اخلاقو نمونه شیرو زل په هر کلی کې ورور ساتي. د نفرتونو ناڅن جوړيږي، د دې جنگونو ناڅن جوړيږي، انسانیت او سړیتوب عزت کوي، دی ظلمونو ناڅن جوړي گی. تاسو د یو بلوي زار ولي، پاتې د مینې لای زار ولي، پښتنه مینا پاک مینا خانی پکار دا، او باچا خانی پکار دا، باچا خانی پکار دا، باچا خانی باچا خانی پکار دا، باچا خانی bacha khani pakada re bacha khani bacha khani pakada bacha khani ilam zamund jwan buniyad pakar de lagi tifaq o itihad pakar de کابل کوټه دې څوک نه بیلوي د هر ظالم خلاف جهاد پکار دے د خویندو میندو نه دعا واخلی د تیاری ختم کی رڼا واخلی د ځان جوړ کی خدای خدمتگار پخپل خاوره د ژوند سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی د غلامانو خدمتگار ولی دے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی
ٹولنا او سختری جی پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعیتو سره د هغه رد عمل سره
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.